اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د تړل کېدو پر په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د جمعې پر ورځ ویل چې اسلام آباد د کابل لخوا د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله د افغانستان سره خپل لارې تړلې دي. اندرابی زیاته کړې چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پر د افغان طالبانو پر غاړه ده. په ډیورنډ کرخه د اکتوبر میاشتې له نښتو وروسته پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. افغان طالبانو هم په ځواب کې ویل تر څو چې اسلام آباد تضمین نه وکړي چې بیا به لارې نه تړي، د پاکستان سره خپل هر ډول سوداګري بندوي. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په روسیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې درې چارتر الوتکې پیری. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره رانیول کیږي. د آریانا د شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه الوتکې به بوئنګ یا ایرباس ډوله وي او بیه به یې د 25 تر 35 میلیونه ډالر وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن پر کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا یو لانجمن پلان ومني، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی وایي هیواد په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخامخ دی. زلینسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړ هیواد د لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپل ګټو ته به خیانت ونه کړي. هغه د جمعې پر ورځ ولسته ویل چې حکومت به له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه وکړه چې له واشنگټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنځشنبې پر ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زلینسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زلینسکی ویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونه وړاندیز وکړي. په دغه مسوده کې راغلی چې اوکراین باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ملاتړ ترې اعلان کړی دی. او د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادمیر پوتین او شی جینګ پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیه، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانویل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزي او کلنۍ آزموینې پیل شوې. لشپګم ټولګي فارغیدونکو نجونې خفه دي.
سما هیله دا و چې و ډاکټر شم، خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان او ایران سوداګرو د همکارۍ او د پراختیا تړون وکړ.
ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نورم کشي، او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
بل لورته د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر له هند سره د هوایی تجارت هوکړه کړې. ملګرو ملتونو ویلي میلیونونه افغان ماشومان د شری اسهالاتو او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي، هوا یې خدا خېمې دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناسناس.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپورتا. د افغانستان په سړو سیمو کې نن شنبه د خوندزیو له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې زده کوونکو نه کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینې وروسته به هلکان له دولسم ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته به چمتووالی نیسي، خو نجونې به له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. همدې له تعلیم محرومیدونکو نجونو له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي. زموږ همکار دا راپور پرې استولی دی.
زما هیله دا و چې و ډاکټره شم، خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولی خپل زده کړو ته دوام ورکو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او ښې راتلونکي ته د نجونو مړاوی شوی ارمان. د شپږم ټولګي زده کوونکي د کابل د کارتینو سیمې د اوسیدونکي سپوک مې وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
غواړو مونږ ته د زده کړې زمینه برابره شي چې دین وروسته زده کړه وکړو تر دولسم ټولګي پورې پانتون وي، خپل درسونه ووایو، د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو، خپل خلکو دپاره اوسه وکړو. اوس فعلاً که مونږ د ټولګي نه فارغ شو نو په کور به ناستو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له څلور تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر پنځلسمې نیټې دوام وکړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه، وی ویل دا چې نور نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي، له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې یم او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډیر خفه یم، اسیفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي، چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډېدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو راوګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیبا داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي، نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی
دا پریکړه یوازې و ښوونیزه پریکړه نه ده، یو انساني ناورین دی. د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نسي، اجباري ودونه زیاتېږي، بې وزلي پراخېږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسېږي او ټولنه وروسته پاتې کېږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی، نه امتیاز. هیڅ حکومت، هیڅ ایدیالوژي دا حق نه لري چې شومان لخپل راتلونکي به برخې کړی
مصادره کنه.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له خوا پر افغان جنود د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له خبرګونونو سره مخ دی او په وار وار له دوی غوښتل شوی چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي، په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریز نه دی بدل کړی. د نوومبر په شلمه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومته وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان یوسیف د چلدرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو یو نوی تړون لاسلیک شو. په کابل کې د ایران سفارت نن د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
دا سی محل چې لتیرو نګدی څلوي خطوره زوړی سي پاکستان افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتک په مخه ټولي دروازې تړلې. په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پنګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیکېدو خبر ورکړي. د سفارت د نومبر 28مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کڅوم د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وايي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کې دوه سره به د سوداګرۍ، پنګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزي همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل،
زه په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زه د ایران او افغانستان د مشترک پتاق یو د وظایف نه دا چې په چابهار کې سہولتونه راشي او د چابهار لارې د بدیل په هیڅ افغانستان ته آماده شي.
نو موړی وای اوس مهال ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارډ ډالر په اندازه سوداګری زا راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو نګدی تلوی خطر د رئیس پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندي کړي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګری بنده شوې ده چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه وختي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداري ورکړې او ظاهرني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنۍ خبر ورکړی چې ټاکل شوې نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوس مهال د هند په سفر بوخت دي. نوموړي هندي رسنۍ ته ویلي طالبان چمتو دي چې لاغه هیواده سیمنٹ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستان پومبا وچ میوې او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیکت اسانه کړي. خدا چې دال وته کې کله او کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګری زیراکړې ورکړي لپاره د بدیلو لارو پیدا کول خې اقدام غني خو وايي نور نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګری توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي رادیو ته وویل
بدیل لاری چې پیدا کیږي دا ډیر یو ښه فکر دی، ډیر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بستبندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته د زمونږ مالونه لاشي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه په دمنګ مالونو باندې اغي ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د له اسلام اباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د 13 اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په وګدو کې د دواړو لوري ترمن تر سخت نه خطر سره ترخم په ګډون له افغانستان سره ټول لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی ویلي اوس مال د پاکستان په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دي چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنۍ خبر ورکړی چې د تورخم د بندیدلو لامل یو ازید اسلام آباد اوم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر اوم د پلورونکو ته لګ تر لګ 155 لک پاکستانی روپۍ مالی زیان اوخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسول دي. د دې وزارت وایي طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندي کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبان حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
بلورته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې له هند سره د حواله لارې تجارت پیل کړي. لویدیز آژانسونو روټرز او فرانسوی خبری آژانس په دې اړه راپورونه ورکړي چې تفصیل له داوود خټک اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هند سره د حواله لارې د تجارت په پیلولو هوکړه کړې ده. د رويټر خبری ایجنسی په وینا د اعلان د نومبر په 21مه په نیو ډیلی کې د هند خارجه چارو د وزارت جوائنټ سیکرټري انند پرکاش کړی دی. د طالبانو د حکومت د تجارت وزیر نورالدین عزیزي چې دا وخت د هند په سفر دی، د هغه هیواد سره تجارتي اړیکې پراخولو او د هند او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدولو په لارو چارو خبرې کوي. له دې د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی هم د اکتوبر په میاشت کې د هند سفر کړو. د هند خارجه چارو د وزارت په وینا ډیر ژر به هند او افغانستان د فضائي کارګو یا د فضا لاري د سامانونو وړلو راوړلو سلسله پیل کړي. دمګړې هندي هوائي جهازونه افغانستان ته سفر نه کوي ځکه چې پاکستان د هند لپاره خپل هوائي حریم تړلې دي. د خپل مزي خو اړیکو او سفارتي سفرونو باوجود هند په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی منلې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل نیولې وو. د هند او طالبانو ترمنځ په چټک ترکیه سره په داسې حال کې اړیکې په خکېدو دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله تګ راتک بندې چې ورسره د ځمکې لاري تجارت هم په ټپه ولاړ دي، او د پاکستان او افغانستان د پولې په دواړو غاړو په سامانونو بار سلګونه لارې ولاړې دي. تاجران او عام خلک شکایت کوي چې دغه حالت دوی ته ستونزې راولاړې دي.
دروازه بند سی انګور په وخت مره باندې بند سی اس په بنا او په بل بنا و د مذاکرات و د کامیاب بسی و د فنون په سبا کې بر خبره جې شروع ته ودرېدل نو دا خو سپنه نه جې شروع بعد بل خرابېږي.
پاکستان او افغانستان د گاونډي هیوادونو ترڅنګ پراخ تجارتی اړیکې لري او په ډیرو شیانو کې په یو بل تکیه کوي. پاکستان افغانستان ته وریجه، دوايانې او نور سامانونه استوي، او له افغانستان نږدې د 1.4 بلیون ډالرو سالانه وچا او لمده میوه لکه انځر، پستا، انګور، انار او مڼې اخلي. د نړیوال بینک د یو راپور لمخه په 2023 کې د افغانستان د برآمداتو 15% پاکستان ته وړل شوی و. روان کال اکتوبر میاشت کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې وشوې چې په نتیجه کې یې د اکتوبر له 12 پوله وتړل شوه، او تر دا دمه د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت بند دی او پولې تړلې پرتې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندیدو هماغه راست چې افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوانونه اړولي، د پولې حق غاړې ته یې پاکستانی سوداګر هم زیانمن کړي. دا چې هغوی ته څومره زیان اوښتی، عصمت څاروان پرې دا راپور جوړ کړی.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکو له ژور مالی بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمېر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمېرل کېدل، اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړي وي. کانټینرونه ولاری چې دغه خرابیدونکو او نیمه خرابیدونکو توکي بار کړي لونه یو راهیسي د افغانستان خواته په تور هم کې بند پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړه توګه خوسا شوه، راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنی شي. افغان سوداګرو په قاطی ډول خپل پاکستانی همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده، او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی، ځکه ستونزه یوازې د پولی د تړل کېدو له امله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې بارې د قرارداد مطابق استولې، د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي، او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. اکسپرس ټریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 40% تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 تر 700 روپیو رسیدلې، له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمشتاو د تقاضا د زیاتیداله عمله د کورنیو انګورو به هم لوړی شوی دی. د بحران د جدیوالي له عمله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سم دستیاو په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي یو واردي استثنايي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وزنډول هم شي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته لمړی دا راپور لرو چې د امریکا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د رسنیو په اړه د طالبانو اقدامات خپلواک فکر غلې کوي او ټولنه ګوښه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لولوري پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپلواک فکر او هغې فضا د لمنځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یوه برخه ده، کومه چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د نومبر په 21 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د دې پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي او هغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان پکې پښتني کولای شي، تخیل او یا هیله ولري. پولیس اغیز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یادې کړي. افغانستان د حافظې هویت او د راتلونکو امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی.
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ که خبريالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري، د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 21 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوګونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنیز سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبريالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کی سنته ژر تر ژر رسیدګي وشو.
طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره لدی چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رسنۍ د طالبانو لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شاند کار په د ل 25 ډیر محدودونکو فرمانونه هم مرکل شوې دي. د بی پولی خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادي په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر عام افغان کورنۍ هم وایي چې د جمیل راتلو مخکې په ماشومانو کې دغه ناروغي پیدا شوې ده.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 2020 ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ.
دی
وای زما یو رار چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغا د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانې نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبي پیښو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکه کالی ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغۍ وخت شوي او د روغتیا اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوس مهال له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزله کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي، هوا یې خدای خېمې دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یې خدای هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسیا په واسه کې کوم ډاکټر نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 82% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
روسیو کې هم د ټکنالوژي له ډګره په دې روسیو کې په دوبی ښار کې په یو جوړ شوی غونډه کې د ټکنالوژي په برخه کې د روسیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د دې بحثونو یو مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند موندنې امکاناتو. همکار مې احمد تکل په دې راپور کې د همدې غونډې جزئیاتو ته کتنه کړې.
د دوبی د فیوچر یا راتلونکو په ناسته کې چې د نوومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې و، لازم کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لازم کې لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څېړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څېړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څېړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظامه بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څېړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه یې پېژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیایي مراقبتونو د اوسني سیستم باندې په بشپړ ډول بدل شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکو د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شو. په دې وینا کې خغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې لمخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږی کولو بریالي شي، کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر لنویو علمی پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر اکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله وپیرل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio